یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله ته راغلست. نن شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 14 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې چاودنه کې له 170 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د راپور په پرون په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وای هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حمله وکړي له افغانستانه د هیواد ته ننوتي وو. د طالبانو حکومت وای چې د هیواد د اسارو د تبادلې په بازارونو کې د افغاني باید د بهرنیو اسارو پر وړاندې لوړ شوي. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانیو او 2 پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شمه د منځني واټن ویشتونکي داسې بالستیک توغندۍ وازمه چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی پرون وویل چې لسګونه زره توپخانې هاوان او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالي شي جین پینګ له لویدیځ څخه غواړي چې د سړې جګړې د مهال تاکتیکونه بند کړي. له پی او سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو عاملان د افغانستان له خاورې راځي. د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د هند صدر اعظم په 4 ورځنی سفر چین ته تللی او د هغه هیواد له مشرانو سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. په هند کې روزل شویو د حربي پوهنتون محصلانو ته د یو بل کال په مخه روزنه ورکول کیږي. طالبان وایي چې دا محصلان هیواد ته راتلی شي.
هغه محصلین چې په پوجیز د کړو باندې بوختي د هند په هیواد کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخستل سي.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په دوره روانه ده.
ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د خبرونه په دوه منیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه ته راغلاست. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پاوز خونړی برید کونکي له افغانستانه ورغلی وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دې برید کونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورنده ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوې مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړیو بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولیس ته نږدې دي دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت دوه لوی حملې چې شوې برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یارا د هغه ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حمله کوي. خو کله چې شیخ رشید پښتنه وشو چې اوس خو طالبان واکمن دي، ول د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دې پښتنې ته روښانه ځواب ونه وایو، خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستانی طالبانو ته حمله ناټو پاتې شوي وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د اداره دوي چې ګنې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نننه ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کوي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لری ښکاری چې پر پاکستانی عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پایل سره سم په افغانستان کې هغه چیرې هم نه خشوي چې د پاکستانی حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ بیلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوی دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د روسي حملو عملان د افغانستان له خاورې د هیواد ته ورزي او د طالبانو حکومت دا اداره دوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د څلور ورځني سفر په مخه په پیکینګ کې دی. له چینایي چارواکو سره د عمران خان او ورسره پلاوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده.
پیکینګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پایل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سږنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولې کې څه باندې 2.5 کمواله راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د واکمنې په پایل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې 14 په اړه یو تازه تحقیق ښیي چې دا ځانمرګي برید و. پنټاګون وایي چې دا برید یو تن تر سره کړی او له ځان سره یې څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکي برید په اړه څېړنه بشپړه شوه. دا برید د اګست په 26مه شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګي برید و. یو تن تر سره کړی، له ځان سره یې شل پاونډ چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي له بل برینګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیشې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي چې د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام په چوکاټ کې په انګلیسي ژبه د اداري او سوداګرۍ د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې ډېرې مرستې کړي، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د خپل پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپل لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې. هغه چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 13مه پیلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دوه اتیاغرو له سپینې مړۍ غوښتي دي چې هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه وباسي. د کانګرس دغه دوه اتیاغړو چې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې له ولسمشر جو بایدن نه غوښتي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو لپاره چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام چټک کړي.
منجه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې دا او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منجه اس تر اوسه چا هغه پښتنه نه دا کړې نه
و. نغوړی نوم یې په دې راپور کې خپور شي، خو وایي وکاله په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړون کې دنده تر سره کړې او دوه کال کېږي چې د سی وی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړای، خو کارونه یې ورستی پړاو ته نه دي رسیدلي.
وګات منګم غواړو چې د امن کارونه زر تر زره شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیاغړو په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستان د تخلیه پروګرام تیز کړي. په دې لیک کې د غشان غوښتنه شوې چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په دریو هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستان په بې سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلی ده. خاغلی پرایس د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو خبری کنفرانس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیری داری په زرګونو طالب جنګیالي خوشې کړل، افغان حکومت کمزور کړل او پرته له کوم پلان څخه ځواکونه وایستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه یې له منځه یوړل او د ایس ای وی پروګرام یې معلق حالت سره مخ کړ، زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډیری نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ، لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، موږ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس ای وی پروګرام بیا ژوندی کړو، چې په کابل کې د یو مرکې پرته شاوخوا او موږ د یو شمیر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیکستوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو او ردو ته را سره وسې خدا شه په پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونه ته.
د طالبان حکومت مرکزی بانک د امریکا د خزانه وزارت لورستې پریکړه هر کله وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پانه لیکلی د امریکا د خزانه وزارت هغه پریکړه شي ل مخې به نړیوال بانکونه افغانستان ته د بشری مرستو ترڅنګ نوري نقدي حواله هم تر سره کولای شي. حکم دی د مرکزی بانک په خبره د چاره کولای شي په افغانستان کې له خصوصي او دولتي بانکونو سره د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د لیکت په برخه کې هم اسانتیا وي رامسته کړي. د طالبان د مرکزی بانک په وینا د صادر شوی خود پر بنسټ نړیوال مرستندوی موسسه کولای شي لکومې اندېښنې پرته د افغانستان د پوهنې، روغتیا او نورو ټولګټو برخو کې مرستې وکړي. دا اقدام په داسې حال کې پورته کیږي چې په افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته امریکا د دغه هیواد شاوخوا لس میلیارد ډالر کنګل کړ او دغه چارې تر ډېره بانکي نظام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي راکړې ورکړې چارې له خنډ سره مخ کړه. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې په یوه تازه خبر پاڼه کې ټولو سوداګرو او هټیوالو ته خبر ورکړی چې د خوراکي او یو شمېر نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې له خلکو سره همکاري وکړي. دغه خونې په خپلې خبر پاڼه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په تیرو څو ورځو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې پورته شوی او دغه چاره باید په نرخونو مستقیم اغیز وکړي. د خونی چارواکو د همدې خبر پاڼې په حواله له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې د خلکو اقتصادي ستونزو او ژمي سړې هوا ته په کتو سره د خوراکي توکو د بیې په برخه کې لازم همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د خبر پاڼه خبروي چې له دې وړاندې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اسعارو د لوړېدو سره د خوراکي او سون توکو بیې هم په بې کچه ډول پورته تللې او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ دوه اویا پوله، یو ایرو یو سل یو افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سل شپاړس افغانۍ، یو سعودي ریال درویش افغانۍ نه څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کالدار پنځه سوه درې څلوېښت افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم ورزو څو نړیوالو موضوعاتو ته. متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیر اونۍ یک شمې د منځني وټن وشتونکې داسې توغندۍ بلستیک توغندۍ وازمې چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وویل چې هیواد به فشارونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د پیونګ یانګ لخوا د توغندۍ وروستۍ ازموینه غندلې او وایي چې دا د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شی جین پینګ له لویدیځ څخه غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دواړو مشرانو د اړیکو د ژورېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین په پلازمینه پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستې مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي او له اروپا څخه یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقب په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم چنګار وکړ او ویل چې دوی به د اوسنی کړکیچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دولس بجې او شل دقیقې دی. قدر منوریدونکو د دې خبری ټولګې مطالب هم دومره و. په پاتې څو دقیقو کې اجمل ان تاسو ته څو نور راپور وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونې دی برخې ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او به یې تر دې هم لوړ سي.
در مخم کړه کېدل شش کال په دې د کېږي د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران به سي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخوات خو ګر سره داسې وخت پرالی ول بنج تریاک نه اوس څونه ګران سوي دي. دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجیږي بالا به نه وي د هغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بله داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالانه اوس وایي په دغه نه جوړي په غنمه نه جوړي چې تاریخ کوم نیوختای شوی په را جوړ کړي په دا خاطر چیو د چلو بس بل څنګه کاری بار زه ځان دغه ته کوم ځم ځکه ده په غنه مې نه جوړې دور نه کله په تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ په ځمکې مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په ونی کې دوه ورځې پرانیستي وي او خلک په ځا ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي.
دا په پندوس خرڅیږي
د تاریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وای د حکومت له لوري مرستې نست نو ځکه د تاریاکو کښ د ژوند د تیرولو یوازینی سرچینه ده.
یو پکې ورور راځم خلک کورې داغه تاریخ کې منټول کې کډو ټول کې براغه وخت باندې بیا خرڅې چې داغه تاریخ باندې نه یې یو من په پور نه شي پیدا کول. ایال به د لوږې مې داسې مسلمان په افغانستان کې نسته نه د حکومت ته پاسه نه د رایت ته پاسه چې د دوه ځوان ته یو من ورواچي. داغه تاریخ چې په څه کې وو پاسه سو دا غریب مخلوق درغه ساته په پور اخته دی کې یې چې دا تاریخ ټولې چې بیا خرڅې کې په لاس خرڅې درته په بشر خرڅې درته په دېش خرڅې دا تاریخ نه یې ایال به د لوږې مې یوا باندې نه په پور څو کورتي نه په کار څو کورتي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلارنه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدلی معاشد د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږکال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 80 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل سوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلومات تر روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي، ازمو د مجرانو د تروی د مجرانو څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه مشتوای وایي سږکال د 50% تر 50% تر 50% پورې سږکال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږکال ډېر کرل سوي دي یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاکو ته مخ کړی دی.
په تیر شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د لمزوړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي ریپورت په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامته کړې چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانانو د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا ریپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې د آشوې د چې اجرایی څانګې د طالبانو ګواښونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي پکې د سناتور جیم ریچ لخلي ویل شوې دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابل د خلکو د تخلیه چارې پایل کړې. د ورسپانې له دې مطلب سره هغه اقسام خپور کړي چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د ریپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووزي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا غونډې همداسې واسي نه پریږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅول چې افغانستان دی نه منځوي کوي او لدی هواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووزي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل غونډې د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قومندانانو د پاکستان له لوري پر پولي د ځن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملنه هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خبره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي، خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني لوري سره د ټي ټي پی د اوربن لپاره تر رسیدو وروسته د ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په خارونو کې بریدونه پیل کړي. د الویدیس بل خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کالې په اگست کې کابل ونیو لنګدې ساري. د خبرونه په باور د ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خبرېدو لاري واکمنې ته مخه کړي. په تیرو سباندې 15 میاشتو کې چې طالبانو واک تر لاسه کړي په افغانستان کې شپږ زره څلور سوه خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. څلور اتیا فیصده د دې خبریالانو خزینه خبریالان دي او ګڼ نور خبریالان له دې هېواده وتلي. وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخله.
السلام علیکم، عبد الله احمد پکتیکا ولایت نه. دلته هیڅوک چې تم زمرست نه درسېدلې او غریبان پاتې دي او هغه آباد آباد تر کول کېږي. موږ خپل نه غواړو، باید موږ دغه هر څوک واروي، باید مشران یې واروي، باید هغه خلک یې واروي څوک د مرستې ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنوي اهمیت په مجموع کې، د رسنوي اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی کچیر دا ازادي راډیو او رسنوي نه وای نو د عمومي اپه نه وای راغلی په افغانستان کې، او مکاتب دروازې به تړلې وای، خلکو ژغ شنوای پورته سوی، نو مکاتب دروازې بندې وای، د پونتونو دروازې بندې وای، او دا عمومي اپه نه وای، خلکو سره به غیر اصولی کلینیک کېدلی او چا به ژغ ناسوی پورې د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودی. نو ازادي راډیو شته ډیر مهم رول لري، د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلی دی. خپل ټولو همکاران موږ ټول ملګري تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. احساس مننه کوم تاسو د هڅه څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړئ، زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د مخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې خونړۍ حمله وکړې د افغانستان له خاورې د هیواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا نن رد کړه. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. د راپور پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. په دې 14 کې له 100 ډیر ملکی افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اسارو د تبادلې په بازارونو کې د افغاني بیا د بهرنیو اسارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغاني او 2 پولو پر وړاندې پلورل کیږي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیرونی یک شنبه د منځني واټن وشتون کوي داسې بلستیک توغندۍ وازمې چې د واشنگتن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدر اعظم پرون وویل چې لسګونه زره توپخانې هاون او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځ څخه غواړي چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور ترې وهد دروستم دی او مشکلم په کېشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د موتاد خوځو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظر د نشي موادو په کښتګرو کاچاکونکو جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي. په دې اړه له مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت د وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمل به میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې چې خبر وای چې زه د سکیګم به خو واده نه کاوه. دغه زندگی مم تباہ کړ خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه. اوس به واده ورته وکړو.
تاسو خفه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولای شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخوانی حکومت نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پښ کرل سوي او تر ټولو ډېر تاري اکسیجن ترلاسه سوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید سوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارډ ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې $400 د بزګرو او پاتې پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نېټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د وجې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کروی د ناتوانی د مجبوری مارا چې دی زوره ور دی هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شار څه موږ مجبور مکلف سیم ول تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه بیا هم شې یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدل. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور ترې وهه د درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 20 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوي کولی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېرې هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیاي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د متعدونو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکی مرستو د بندیدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به متعدین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د متعدینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د متعدینو د بستري کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د متعدینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 شمسي کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکی وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د متعدینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د متعدینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د متعدینو د بستري کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د متعدد خزو او ماشمانو 50 بستری روغتیایي مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلې، خو نور فعالیتونه دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه متعدینو د درملنې په سل بستری روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش متعدین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو متعدینو د بستری کېدو اسانتیاوي نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د متعدینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 متعدینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستری خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلې دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز متعدین له کومک
په تیر نظام کې د متعدینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنۍ نمرستي ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستي وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د متعدینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 شمسي کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د متعدینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لېږدول کېدلې. د متعدینو د درملنې کارپوهان د متعدینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د متعدینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړي روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د متعدینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت متعدین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشئی بوټو کښتګرو، نشئی موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشئی موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کیدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه پو معتادینو باند اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چې لاس دوری ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خوایي چې معتادین سي دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغان غوندي حقوق لري. د افغانستان د نشي مواد سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سرته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه دی مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن پا این حال که باید دوی تا تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواتا راشی.
آیا پا طول معتادینو باندی یو دول حد جاری که دلشی یو که هر یو بیل بیل حدود لری؟
دی هر معتاد دی حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلې دي. داسې معتادین دي چې متکرر معتادین دي، هم شراب سکي، هم شیشه وي، هم تابلت کوي، دې ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دي چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدودو د عملي کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ور باندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ور باندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي، نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټې ولري؟ او که چیرته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چیرې دغه مثال د تابلت کا والا تاجران، معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان او دغه حالت وګوري، نو دغه تابلت کا او د مخدرات څخه لري کیږي. کچیر دغه معتادین مجازات نشي، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت او بطالت او فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دي، یا د نشي موادو تسهیل کوونکي دي، یا ساقیان دي په اصطلاح، یا هغه کسان دي چې نشي مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بل اخره ځوانان دی خواته تشویقی، نو در ټول فساد دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې واردی د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له امله ډیره موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپل لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ځوندو له غجنم چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناسېدل. بس هماغه یو دود مونږ لې زه بس یو دود د نن شپه بیو نو د خبر نه اوسې دا داسې شی د څه وري ووایه زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي. خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي پلار رانه خپه ده رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي چا سره اعتبار واغه واغه چې پوسو زه تیغم لاس رانه واخیستن دیوالانو لاس رانه واخیستې ده تی مجبور است تنها پاتې سولو دیبانه و سرک بغاره چرته به چې خجای و عمل ته به مزان واچو دی لاس مزدوری به مې کوله. بس یو خو نه خو خدای را کوله بس یا کم یا زیات گزارم کوله. نشه ته من پیدا کوله ولګی تند بس تیر وزته دسې چې خبر وای چې زه دسې کېږم بیخي واده نه کوو دغې زندگی مې تباه کړه خپل زندگی مې تباه کړه بیخي د تی چی راکنه دی پریخي ما قوي و ما بیدار الکو ما تو لارس نو غورزیدل اولادونه مې خوړ دي ارس خوړ دي څنګه سړای به چې خپل دي زړه ټکړه یاد نه نیما یو لږه کوي داسې دغه وخت یو جلکی وینه ما وړکې سترګو ته مې هم نسې دریږي څنګه سړای به چې زړه ټکړه به څنګه زړی چې نشه مې نه کولای ډیر بیدار الکوم یو جیت نه یو جیت خو به مې ځان رسول یو پلار مور خو بر اثر آرام او کنور سنو بچانو باندې خو درس ویلې دي بچانو په سر باندې خو ما
آیا په هیدلست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبري واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي د سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت وي کې بعض وخت ماشومان کم وزن وي، ډېر کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرام لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. لدې خبرې سره سم بشیر په جړه کې یا وای چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر
زمونگ نجه و ده غمازه نهی تشه او بگرو چه چوکی گتی یار فریاله لالا گل خبره دیوکڑا رازا چخپلا نیشه شروع کو داده پودر میم تیار و بگنی دی تا دستاد پیچکاری بمبر را که چوال زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تو خپلا ده پیچکاری بمبا نلاری
بلا بمبا چکو بابا ده یوا بمبا زما استاد دوانو بس ده
والا که چه ده پودر و پوده رانی سی یوا بمبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز ده پیچکاری پر یوا بمبا هم دومر بخیلی که ها
بخیلی نکم پیچکاری ده ترتا قربان شی زستا ده گتی خبر کوم ما ویل ناروغ گیگی سورا ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خانده ما زرشتی درتا وایم زخواست اینم پچل و ناروغی وقتا یم تو ولی خبر جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی اینگی زالی ما
گورا دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته دم ځي سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص
والکه بخیني والله که کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسی خوشی چٹی خبری دی زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مر اخلا ما پودر زن تا پچکاری گوم تمی وینه چینج بلا هم نیمواله
زنو چه زمان خبره نمانی ها دا دی بمبا وخلا
ده پرید پلاغی و خبره می در تکولا
خواهی سنگ خبره دیرا تکولا
ما ویل اوز خوب پرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و رو سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله و
آقا دی بشیر زوی می مراغی
خوشو چه بشیر راغه لده سره به هم مشوره وکو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دلتا پا دغا توشکه که نه خواه زویا فرید سنگه و
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یوا افته ورسته کورت بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم دا اوز دی موریا و خبر یاده کرده خشو چه راغلی
سنگ خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دا فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا ووایا دا چه دول ناروغی دا
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی دای مایناتی را خکار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدسی بیا چه بلا دا
ایدس داسی او بد ناروغی دا چه هیچ علاج نلدی
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضی د وینې للارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دی هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور که تو والی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خوب و للاسه اوت دبل دلور جوان والی بلوی لاستا واکو
نو تال دکترانو پختن او نکده چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختن رو بیوکده ڈاکٹران وویل چې علاج نه لري، بس فرید ته دعا کوي، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مرچ دی.
خدایه دغه دې نه شو بلان زموږ د وطن نه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.